السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړا کې با تاسو ته د شمالي وزیرستان کې د پرلت د کوټ کې د اوسیدونکو د مشکلاتو په پاکستان کې د ګرانه او د غسی زن نور ریپورتونه هم لرو تبصره او شننه هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د ایران په سیستان بلوچستان کې د تو پاکستانیانو د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان په میرلی کې د ځایي خلکو پرلت پای ته رسیدلې او د اوکراین په سومي ښار د روسیې په برید کې له دیرشو زیات کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف له ایرانی چارواکو غوښتي چې په سیستان بلوچستان کې د اتو پاکستانیانو کارګرانو په وشنه کې ککړ کسان گرفتار کړي. د پاکستان چارواکي وایي چې وسلوالو د اپریل په 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې اته مزدوران وشل. د پاکستان دولتي ریډیو ویلي دي چې وزیر اعظم شهبا شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شوو کسانو مړی هیواد ته د لیږدول لپاره دې اقدامات وکړي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ویلي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي وو. الته په پاکستان کې د ایران سفارتخانې په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلې دی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې وسلوالو د اکسایز یا د مالیو چارو ادارې دوه کارکوونکي او د غي ډرایور وشلې او یو افسر یې زخمی کړی دی. د غي ادارې او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرو په شرطي مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه نن بخنوالم چې دا پیښه بیګا شاوخوا 2 بجې په تارو جبه کې شوې ده. دی وای د اکسایز او ټیکسونو ادارې په کارکوونکو هغه مهال داسې وشوې چې په سیمه کې د ناقانونه کاروبار کوونکو د معلومولو لپاره هغې گشت کاوه. چارواکي زیاتوي چې وسلوال تر برید وروسته وتښتېدل. په نوخار کې د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرلی کې ځایي خلکو په ډرون حملو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې پر ضد احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. په دې اړه د پرلت یو مشر ملک نثار علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سلي انتظامي مشر نورو چارواکو ورسره پرون په مذاکراتو کې د غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې چارواکو ورته په ډرون بریدونو کې د وژل شوو عامو وګړو کورنیو ته د معاوضې ورکولو په راتلونکي کې د داسې پیښې نه کېدو د لادرکه شوي ولسي مشر ملک اکبر خان بازیابی او په شمالي وزیرستان کې د نهم او لسم امتحانونو د مې په 2مه د کېدو ډاډ ورکړی دی.
عمر خطاب چې د نم جماعت طالب علم په ډرون حمله شو شهید شوه وو. هغې دپاره مې میرلی په بای پاس باندې درناوی کړی وه. د شهید دپاره مې انصاف غوښتلو. سرکار لوزینه وکړله. بالکل میش بنه را داسې بې ځایه بې فام خلک په میون شو په دهشتګرد باندې میش ډرون حملې نه کړي. خو تقریبا ورځ نه واپس تېره شوې چې دې بیا دویم عامې خلک باندې ډرون حمله وکړله.
د پرلت مشرانو انتظامی چارواکو دا هم ویلي دي چې یو کمیټې جوړوي چې د ټول شمالي وزیرستان د خلکو د غوښتنو او مشکلاتو په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د پاکستان کورنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د تراګرۍ او د سیمې امنیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د کانګرس غړو جیک برګمن، ټام سوسی او جاناتن جیکسن نن په اسلام آباد کې د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره ملاقات وکړ. په دې موقعه محسن نقوي ویلي چې ترهګري یوه نړیواله مسأله ده نو باید نړیواله ټولنه له پاکستان سره همکاري وکړي. ریډیو زیاته کړې د خبرو پر مهال امریکایي پلاوی بیا ویلي دي چې راتراګرې په وړاندې په جګړه کې د پاکستان رول باید په بشپړه توګه روښانه شي. د امریکایي پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اوکراینی چارواکي وایي چې په سومي ښار د روسیې د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 2 تنه وشل شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو چارو ادارې نن د مرګ ژوبلې لوړېدو خبر ورکړی دی. تر دې مخکې ځایي چارواکو د وشل شوو شمېر 21 یاد کړی و. په وشل شوو کې 2 ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي په حمله کې د 10 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 4 اتیا تنه زخمیان شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی برید غندلې دی. هلته مسکو لا د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او نن د کویټا ګلیډیټرز او لاهور کلندرز لوبډلې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د شل اوور کرکټ د لسم پړاو په سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د راولپنډۍ په لوبغالي کې د سیالۍ به د پېښور په وخت د ماسخوتن په 2 بجو د کابل په 9:30 بجو پیلېږي. د پی ایس ایل سیالۍ د اپریل په 11مه په راولپنډۍ کې پیل شوې. په لومړۍ سیالۍ کې د تیر پړاو اتلې لوبډلې اسلام آباد یونایټیډ لاهور کلندرز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو ته سوره د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره پاکستان په سیستان بلوچستان کې د اتو پاکستانی وګړو د وژنې غندنه کړې ده. هلته د جنوبي وزیرستان د کوټکې دکانداران وایي په مارکیټ کې د بجلی تر څنګ ځینې نور بنیادي سهولتونه نه لري.
دا په یک یو ټرانسفارمر باندې پیراټ مارکیټ چالیږي. څنګه صفایي سیستم دی د ټی ایم ای ا د میژ هیڅ سیستم نشته. دا دکاندارونه خپل جاړو خستی وي.
د پاکستان حکومت د ځینو خوراکي شیانو د نرخونو کمولو اعلان کړی دی، خو خلک وایي چې ګرانی اوس هم ښه زیاته ده.
خوراک سره شل او زر نورې خبرې دي، بجلی بیلی، د ګیس بیلی، د اوبو بیلی، د وړو پیسونه شي. نو دا خوراک شی نه دي، موږ ته لږ ارزان کې چې موږ ته سهولت شي. نو د حکومت ته به زموږ ډېره مننه وي.
او د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په بینظیر انکم سپورټ پروګرام کې زیاته برخه د پنجاب او سندھ
موجوده حکومت دراتو سره دا معاملہ یو واریبیا سیاسی شوی دا کمنګ د وګورونو دا آبادی په شر هم سره خدا پروگرام په بنیادی توګه د غربت د کرخنه چې کم لاندې خلک جون تیری دا راغوی لپاره دی.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پاکستان له ایران غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان صوبه کې دي د تو پاکستانی او وګړو په وشنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستریخانه ته ورننوتل او هغه کسان یې وشل. رسنۍ وایي ټول وشل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلې دي. تفصیل د پامیر ساحل په رپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانې او چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی او کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14مه په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبري اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14مه پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګرۍ ټول سیمې ته شریک ګواښ پېښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبري اژانس وایي بلوچ بلتون پالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای، او د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال راډیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26 د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی وو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځای خلکو له حکومتي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته پرلت ختم کړی دی. دوی دا پرلت د اپریل په 14 په بریت په ډرون بریت کې د لسم ټولګي د یو زده کوونکي عمر خطاب تر وژنې وروسته پیل کړی وو. وروسته بیا چارواکو احتجاجیانو ته په عملیاتو کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته د پوره پام کولو ډاډ ورکړی وو، خو په دې سربیره د اپریل په 8 د میرلي په ګلشن اډه کې له بې پایلټ الوتکې څخه د بشتلي توغن د پبریت کې یو لسی وګړي وشل شو سلور تنا زخمیان شول. د میرلی اوسیدونکو تر هغه وروسته احتجاج وغځاوه. د پرلت مشران وایي چې پرون ور سره انتظامی چارواکو مذاکرات او کړو ورته ډاډ ورکړ چې په ډرون حملو کې د وشل شو او شوبل کورنۍ او تبا تاوان ورکوي. پر اتلونکي کې بعد د دې ډبل پیښو مخنیسي په سیمه کې د امنیت ټینګښت هڅه د بدوام ورکوي او لسو میاشتو راهیسې د ورک ولسی مشر ملک اکبر خان بډوخیل د مندلو او سادول لپاره به اقدامات کوي. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې به د 9 او 10 کلاس امتحانونه د مې په 2 کېږي. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان کې د اپریل 14 مینا پیل شوی احتجاجي پرلت د احتجاج کوونکو او ځلې انتظامی ترمنځ مذاکراتو پس پای ته رسیدلې. د پرلت یو منتظم او عوامي نېشنل ګوند سیمه ایز مشر ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سره مذاکرات کامیاب شوي، پرلت یې ختم کړ. تماکړي چې حکومت خپل ژمنه سر ته ورسوي او دوی به خپل پرمنه مبارزه جاری ساتي.
عمر خطاب چې د نم جماعت طالب علم په ډرون حمله شو شهید شو او هغه د پرامې چې مېرلی په بای پاس باندې ترنا ورکړی او د شهید د پرامې ته انصاف غوښتلو نه راځم. دی خلک ته د ټولې د پرامې ژه امن غوښتلو سرکار لوزینا وکړله. بالکل مش بنره داسې بې ځایه بے وفام خلک په میون شو په دشت ګرځي باندې مش ډرون حمله نکي. خو تقریبا ورځ نه واپس تر شوې چې دې بیا دوی عام خلک باندې ډرون حمله وکړله چې په هغه رزاولا چې هغه په 200 خښه باندې معذور او نو هغه په هغه شهید شو. نو هغه شهید د پرا د انسان غشتله په خو دې سره سره مې نه مطالبه اوي چې کله مې د موټر میټرک امتحان هغه دې پسپون کړهو مې ز سره یو منل چې په 2 تاریخ باندې به مې د میټرک امتحان کی. او د اکبر خان مې غاټه مطالبه و چې هغه د مې عثمان زای کوم مشر او هغه به درک شو ولا او په کار شو باندې چې تو سیمه سره نو ستای وکړه. نو په لحاله خو مې ځان دې بل
د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوالو سره یې جرګه وکړه. دوی یې مطمئن کړي، ډاډ یې ورکړ او راتلونکي کې د امنیت لپاره به حکومت او ولس شریکه کار کړي. د پرلت مشران او چارواکي وایي چې ځایي سطح باندې به یوه کمیټي ټاکلې شي چې سیمه کې د داسې حالاتو په اړه به له حکومت سره دغه کمیټي خبرې کړي او د خلکو ستونزو غوښتنو په اړه به له چارواکو سره هم دغه کمیټي جرګې کړي چې د وزیرستان په سطح به دغه نماینده کمیټي وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د جنوبی وزیرستان د کوټکې مارکیټ دکانداران وایي چې الته د بجلی د ناپاکو اوبو وتلو صفایي لړکې ډېرې مسئلې لري. دوی ویلي دي چې ټول مارکیټ ته یوازې یو ټرانسفرمر دی او د صفایي کارکوونکو د نشتوالي له وجې دوی پخپله د بازار صفایي کوي. بلخوا چارواکي وایي چې د دکاندارانو د مسئلې به زر هواري کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
دے سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکی سیمے اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نا وشتنا کوی چھ دے سیمے مارکیٹ تا دے صفا اوب او دے بجلی ٹرانسفارمر سہولت ورکاولے دے پورا دا زر گامونا پورتا کی دے کوٹکی سیمے مارکیٹ کشے دے کاندورون دے کی مشکلات سرا مخمخ دی پداغا براکش مجیب اللہ ویائی
مجھ دا کوٹکی مارکیٹ چکیم دائی تقریباً دیر سعودی گانی ندی او بداکش دیر مشکلات تی اوال مشکلات دے دغه مارکیټ دے بھی مشکلات آئی چھ دغه دے بھی سسٹم ډیر سره غدا اور سارا درس ہندا جماعت کانا او اغه ہا دے بار دے مڑے بھی پپ مشکل لر لگاول دے دغه پاخی بنشتا او بل دا پ یک وٹر ٹرانسفارمر من پیراٹ مارکیټ چالی جی کانا او بل انتظام یا سرنگ صفائی سسٹم دے دے ٹی ایم اے ا دے میج ہے سسٹم نشتا دا دی کاندورون خپل جاڑو خسی وی کلا باران وشی ور وشی پاغه مقابند دے دای بپ روشی دا کچری ماچری جما شی بھائی خپل دا کلی ولا خال دی کاندورون سره مختوی بلچمو خسیوی میز دا غشتنه کوي چې بای میشته د مارکیټ داسې ترتیب جوړ شي لکه سره کې کوړه بازوري نه دی لکه کیمه ګندای بدی دغه خپل ایوان علاوه وزي کنه او داسې طرف ته چاغه تا نور خلته مشکلات نه وي امزه کې ولا ته لیا دی به شل ولا ته او بل د خاص کر د بجلی ضرورت ډیر دی کنه بجلی بای وسوای خدا نه خو په پیرا مارکیټ باندې دنه په تورینا نه دی ګاله نشي تیر دلای کې بل دی وټ ترانسفارمر نه تقریبا چې کید ویر شي خپل کیبل او تنه او پیژاندې کنه په وټ ترانسفارمر باندې غوړ مارکیټ چالي
دی کوټ کې سیمه دوا نور دن کی پسیمکش خلکتا ورپیش مشکلات پا براکش ویائی
امون نم رزوان دای زده کوٹکی وسته دن گایم او مشتا چکی مشکلات ایسا پا کوٹکی شه بنیادی خبره مشتا در روڈ مسلا دو مش مونده دوار روڈی نایدی یو ده استر وکینا مشتا رو اتلای دای بگاندیری بونده او دغه مشتا در مشکلات ریپای همان زیر شوی دی 42 کرور ریپای کیزی ایشی دی پولٹیکلی شه ابو دیز یوتا دو خوبز دار تکا دورون سرا پررتی لیا داتا کومینا سرا پررتی مش مطالبه دادو چه داتا مشتا پزر نظر جور شه
منوم جاویدای ته کوټکی و سیدین کایم میشتا په کوټکی شدا مشکلات ای چې په اسپاټال نشته دای په جیلی نشته دای یا بم نشته دای دا پوره د ګاندیری د تپاړې خلک خودغه بخي او کا په جیلی لړ نشته دای څلور 1500 کورینې د ګاندیری پره او په جیلی سره شتنه نه مټشته دای دا میشتا ډېر تکلیف دای چې وای دا میشتا همان زیره شي طریقہ جوړ شي
مشال ریڈیو چې د کوټکی سیمه او سیدین کې غوښتنه په باراک شه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
وکړه د کوټکي د ډرینج نالدو ورسه مارکیټ ته ټرانسفارمر مستعدو ټي ایم ای دو نو دا بالکل وړه غونده مستعدو انشاءالله چې دغه کې مو نیکسټ کیم خپل فنډ وي د دغه نو زه ډرینج ته دوی ته پیسې هغه کښېږدو کسونو هغې ولږه او بل ټرانسفارمر دا د بجلی هغه بالکل د مو په هغه کې درې مې فی الحال فنډ نشته سره خو کسونه پرې لګیا کړي دي د مور ښه امید ده چې په کمې شپې کو زه د پر وزیرستان دپاره انشاءالله ټرانسفارمر مې دې کړه د بره د مکین دپاره هم څه مې دل دي نو انشاءالله مو کوشش وي چې د مېزه کوټکي ته ورکړي دی په زوره ته دا ګرونه غونده کیسه نه دو د ټي ایم ای ورسو ورځ رابطه وکړه چې د دوی د کیم صفوي کیم سیسټم دی انشاءالله دو کسونه ور ولږم بس دا د ګنډیری چې کیم یکلی روړ دی په دقیش کې مال انجا دی مو سره د دوی خپل هغه میلاو شي چې څه څه مسله وي که د دوی د فنډ مسله وي فنډ یې سور وي فنډ زه به تر وکړه نور که دوی په خپل مینځ کې څه لانجا څه معامله څه کیسه وي نو ته هڅه کسونه ور ولږه خو مو سره د میلاو شي انشاءالله د غرور برای کې مو ته نشته پاته زوړ د کیم ټایم نه دی اوسره څنګه دای مسلات څه ده پکې نو انشاءالله پیرا پیرا زه کوشش کوم سره وکړم چې شک توی کې پیرا لاینې نه نشته تیرې را دې سایټ کې نشته دای نو هغه می ډیټا او خلاصې دوه انشاءالله چې څنګه فنډ ته ملاو شي مو کوشش وکړم چې هر کور ته مش بجلی ورسوي
د سویلي وزیرستان پر ضلع کوټکی سیمه او سیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمه او سیدین کې تا د ژوند بنیادی سہولتونه ورسول د پورا د زر بډواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساتا خبرونه کوي پر دې سربیرا اونی دی خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د ورسو دبل رپورت طرف ته د پاکستان د شماریات ادارې ویلي چې د وړو او د پیاسو او الوګانو په ګډون د سنو سبزیانو قیمتونه کم کړي دي. خو بیا د خیبر پختونخوا اوسیدونکو د خبرې سره اتفاق نه کوي، وایي چې ګرانی وروسته تر بلې زیاتی کې حکومت د نرخونو کمول لړکې اسي اعلان نه کوي. زموږ همکار اسما ګل په دې موضوع له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې را لېږلې ده.
د پاکستان د شماریاتو قومي ادارې د اپریل میاشت په 11 راپور خپور کړ چې لمخې د غنمو او له هغې جوړ شوو شیانو، پیازو، دالونو او نور خوراکي توکو بیې راکمې شوې او د بجلی په نرخ کې معمولي کمې ګرانۍ د کمېدو له وجې شوې، ځکه چې دا مصنوعات د ګرانۍ حساب کتاب کې زیات وزن لري. دغه راپور کې په کلیز بنیاد پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو شرح 2.81% ریکارډ کړل شوې ده. د مرکزي حکومت ادارې په هیواد کې د ګرانۍ کچه کمېدو دعوه کوي، خو د خیبر پختونخوا ډیر خلک د دې راپورونو سره اتفاق نه لري. دوی وایي سره له دې چې راپورونه د بیو د کمېدو خبر ورکوي، خو د ژوند له بنیادي اړتیاو سره د مخ کېدو لپاره هیڅ قسمه اسانتیاوې ورته نه ښکاري. په دې اړه ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل:
دا خو مشتم په کار ده چې مشتم داسې دوکانونه وشي چې هغه کې موږ سودا وګورو، ځکه چې موږ خو چې کومه سودا رکوو روزانه په بنیاد باندې هغه خو دومره ګرانه رکوي چې الټا مهنګۍ شوې ده. چې مهنګۍ ریسي بیا هغه سره مهنګۍ ریسي، اور چې کله ارزانی ریسي بیا هغه سره ارزانی ریسي. دا نه وی چې مهنګۍ شره کې اضافه وشي اور ارزانی راشي.
سړیرونه فاطمه خبرې کوم، کم د حسم نه بیا ارزان شوي. هغه د روژې نه مخکې دی که د اختر نه مخکې دی، هر څه ما ریټ دی، هیڅ نه دی ارزان شوي. هر سړی وایي چې موږ ښه خوراک وکړو، نو دې پاچې د چا وس نه کېږي، نو څنګه به هر خوراک کې.
زما نوم یاسمین دی او دې ملګري سره تعلق مې دی. ډېر ګڼ کور دی، واړه دي راکا. دا خوراکي شیان چې کوم دي، د هر کور ضرورت دی. دا خوراک یو داسې شی دی که دا ګرانېږي او که دا ارزانېږي، نو دا به خامخا ته اخلي. د خوراک سره شل او زر نورې خبرې دي، بجلی بلي، د ګیس بلي، د اوبو بلي، د وړو پیسونه شي. نو دا خوراکي شی نه دی، موږ ته لږ ارزان کې چې موږ ته سهولت شي. نو د حکومت نه به زموږ ډېره مننه وي.
چین ته وګوره نو 1.5 منی و، نو اوس په 9.5 منی ده. د دې نه علاوه هر څه ډبل خرڅېږي. وخت ته وګوره نو غریب د خوراک نه ده، 1200 روپۍ منی کیلو دی. موږ ته نه میلاویږي ریلیف، بس موږ به څه وایو، چا نه به ګیلې کوو.
پاکستان کې د ځینې خوراکي توکو کچه راکمېدو حکومتي راپور په اړه بیا پیښور کې اقتصاد پوه زاهد شینواری وایي ځینې وختونو کې د یو توکي نرخ مناسب وي، خو د خلکو د اغستلو توان یې کم وي.
خبره دا ده چې کوم زون خلکو پرچیزنګ پاور دی کنه، هغه په مطابق دا موجوده د خوراکي او د روزمره سامان چې کوم نرخونه دي کنه، نو دا د دې قوت خرید نه بهر دي. نو د حکومت لپاره دا خو کامیابی ده، خو د دې فایده به عام خلکو ته اله ورسي چې دا د روزمره سامان او د خوراکي مواد چې دی کنه، د دې د نرخونه چې کوم په تیرو 2 او 3 کالو کې زیات شوي دي، خو هم را کمول غواړي. د انفلیشن کمولو کنټرول کولو صرف دا ده چې کوم ریټونه دي دا به نور نه زیاتیږي یا به کم کم زیاتیږي، لږ لږ به زیاتیږي. ژوند ډیر مشکل شوی دی عام سړي دپاره، نو د دې دپاره حکومت له اقدامونه پکار دي، روزمره استعمال او د خوراکي مواد چې دا نرخونه راکم کړي.
بل اړخته پیښور کې د مشرق ورځپاڼې خبریال محمد فهیم بیا وایي که حکومت د بنیادي شیانو بیې راکمې هم کړي، خو په بازار کې سوداګر په خپلو نرخونو سوداګانې خرڅوي چې له امله یې خلک د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي.
بیور آف سټیټسټیک خپل طرف نه پوره کوشش کوي چې هغه ریالیسټیک پوره ډیټا مخې ته راوړي، خو دا یو سرکاري اداره ده. چې ګرانی راغلې ده، نو بیا اوورآل انفلیشن څنګه کم شوی دی؟ حقیقت خو همدغه دی چې ګرانی راغلې ده او د خلکو قوت خرید کم شوی دی. نه خو پاکستان کې پیسہ راغلی ده چې شیزونه ګران شي او خلک یې بیا مغستی شي او قوت خرید ښه شوي. دا هم ممکنه نه ده، داسې شوي نه دي. نو مطلب دا دی چې بیور آف سټیټسټیک خپلې طریقه باندې رښتیا خلکو ته وویل چې ګرانی ده، ارزانی نه ده. او چې کوم خلک هم وایي اریا دویم کستا سوګو رہے، نو دې وخت کې جاړی لګیا دی، هغه د کور دوه اختر روټې نشي پوره کولی، د بجلی قیمتونو کمې دوه اعلانات کېږي لګیا دی، دا غیر څه پته نه لګي. نو ملک کې دننه ګرانی هم ډېره زیاته شوې ده، او د خلکو هر نوی ورځ سره چې کوم قوت خرید دی هغه هم کمزوري کېږي لګیا دی.
بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو وجه خلک دا هم غني چې په باقاعده توګه د بیو سارنه نه کیږي او دا چې په حکومتي کچ د نرخونو کنټرول ساتلو لپاره ادارې شته، خو خلک وایي چې دغه ادارې په غوره توګه خپلې ذمهواری نه ترسره کوي، ځکه ورځ تر بله د امروزه خوراکي شیانو نرخونه مخ پر وړاندې سي. که څه هم د سرکاري شمیرنو له مخې د ګرانۍ کچه ټیټه شوې، خو عام خلک لا هم د لوړو بیو له کبله د ستونزو سره مخ دي. اقتصاد پوهان وایي یوازې د نرخونو کمیدل کافي نه دي، بلکې باید د خلکو د آمدن کچه هم لوړه شي ترڅو د هغوی د ژوند معیار ښه شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست ولایت په تڼیو ولسوالیو کې ځایي خلکو د بادامو تر شلو ډېر باغونه جوړ کړي دي. دوی زیاتوي د بادامو د باغونو له جوړولو مخه دا ده چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکو ویلي دي چې په تڼیو کې د بادامو نتیجه ښه ده او دوی به له دې خلکو سره د شته امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ د دخی اوسیدونکو په خپلو هغه غریزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه له ونو او ځنګل سپین شوي ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډېر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تڼۍ د دخی اوسیدونکي نقیب الله مشال راډیو ته وویل:
دغه ابتکار د دخیو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل کړه ده چې یو غریز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. ساکل به ان شاء الله دا باغ تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خپل ګل شوی دی او دا به حاصل ورکړي.
د تڼۍ اوسیدونکي وایي د بادامو باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیا شنه شوي، بلکې تر څنګ یې د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې ده. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي غازی وویل:
دا ځینه دغسې خلوص پتی وي همې کې کلی مشرونه تصمیم ونیوه چې په دا کې مقصد بغ جوړ کړي. د بدون ککنوي بدون زړغونځي مټک یوخ په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه کولی شي سمسره بشي.
د تڼۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي که نږدې ځای کې غرونه، دښتې، غونډۍ او داسې ځایونه وي چې کرنه او نورو برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوي، په ورته توګه دې پکې ونې او نیالګي کینوي.
دې پوره باید د بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو، بدون شو، د خیس په منطقه کې ښه کور ورکوي، ښه وده کې دا ونه ایدای په اقتصاد کې مهم رول بولوبوي.
بلوري ته ځایي مسؤلین د تڼۍ د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل:
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو، په تڼیو او په نادرشاکو ټولسالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې د بادامو دپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریزي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاوو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایۍ او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس د خبرونې نیمایی ته را رسیدلی یو. د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. د د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانی او چارواکو غوښتي چې په سیستان بلوچستان کې د داتو پاکستانی کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان گرفتار کړي. د پاکستان چارواکي وایي چې وسلوالو د اپریل په 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې اته کارګران وشل. د خیبر پختونخوا په نوخار کې وسلوالو د اکسایز یا د مالی او چارو ادارې د دوه کارکونکي او د هغې ډرایور وشلې او یو افسر یې زخمي کړی دی. د هغې ادارې او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پیښه بېګا شاوخوا 2 بجې په تارو جبه کې شوې ده. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځایي خلکو په ډرون حملو کې د ولسي وګړو د مرګ شوبلې پر ضد احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. په دې اړه د پرلت یو مشر ملک نثار علي پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع انتظامي مشر او نورو چارواکو ورسره د اپریل په 12مه په مذاکراتو کې د غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې وه. په میرلي کې ځایي خلکو پرله د اپریل په 4مه د سیمې د اوسېدونکو د ادعا له مخې په ډرون برید کې د 12م ټولګي د یو زده کوونکي عمر خطاب تر وژنې وروسته پیل کړی و. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د پاکستان کورنیو چارو وزیر او لنورو چارواکو سره د تراګری او د سیمې امنیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د کانګرس غړو جیک برګمن، ټام سوزی او جاناتن جیکسن نن په اسلام آباد کې د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوی سره ملاقات وکړ او اوکرایني چارواکو ویلي دي چې په سومي ښار د روسي د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 2 تنه وشل شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو چارو ادارې نن د مرګ شوبلې لوړېدو خبر ورکړی دی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسوس ته یو رپورټ طرف ته. د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د شاوخوا وو کلونو راهیسي د 1900 سرکاري پوهنتونونو وایس چانسلران نشته او پر ځای ارزي یا پرو وایس چانسلران کار کوي. د پوهنتونونو استادان او زده کوونکي وایي چې د وایس چانسلرانو نشتوالي له امله د پوهنتون انتظامي عمل په ګډون د زده کړو او څېړنې عمل متاثره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په رپورت کې اورو.
د اپریل په 12مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مشرۍ یو اعلی پایه غونډه شوې. غونډه کې د صوبې په 1900 پوهنتونونو کې د وایس چانسلرانو ټاکلو په موضوع خبرې او پریکړه شوې دي. یاد غونډه کې د لوړو زده کړو صوبایي وزیر سربیره نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړل. یاد دی چې د صوبې 1900 پوهنتونونه 1300 کلونه سه بغیر مستقله یا پرمنټ وایس چانسلرانو کار کوي چې په ځینې د 13 صوبایي حکومت د وخت هم بغیر وایس چانسلر دي. د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان ویان ریاض غفور د اپریل په 12مه مشال لیډو ته په دې باب لوویل
کې هیڅ شک نشته چې د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم څنګه وخت په وخت په ټوله صوبه کې په جامعاتو کې او په کالجونو کې د اعلی تعلیم د پرمختیا لپاره ګامونه پورته کوي. 13 ورځو کې هم د خیبر پختونخوا په 19 جامعاتو کې د وایس چانسلرانو تقرری حواله سره د اعلی تعلیم وزیر مینا خان په سربرایي کې یو غونډه وشوه چې پکې د اعلی کچ افسرانو ګډون لرو. په دې غونډه کې په دې خبره باندې غور فکر وکړو چې څنګه د خیبر پختونخوا په جامعاتو کې په میرټ باندې او یو داسې سیټ اپ مونږ راولو داسې مشران د وټاکل شي چې هغه د هایر ایجوکیشن لپاره ګټور ثابت شي او تر کومه پورې چې د خیبر پختونخوا په جامعاتو کې د وایس چانسلرانو د ګمارلو خبره ده نو یقینا چې د وخت واغستو خو امید شته چې په دې کې کم ټکنیکی ستونزې دي نو هغه به هواري شي او دا شان د خیبر پختونخوا په ټولو جامعاتو کې به اعلی تعلیم یافته او د وخت تقاضو سره سم داسې وایس چانسلر تعینات شي چې هغه به زموږ د ټولو په ګټه تمامیږي.
بلخو د پوهنتونو زده کوونکي وایي چې زده کړو عمل سری سری د زیاتو فیسونو او نورو ډېر مسلې وي چې مستقل وایس چانسلر نه وي نو نه هواریږي. د اسلامي کالج پوهنتون د بارټنی زده کوونکي وقاص احمد په دې ببلوای
په اسلامي کالج کې هم د 13 ډیرو کالو راهیسي د پرمنټ وایس چانسلر تقرری نه ده شوی. د کومې لوي چې په اسلامي کالج کې بلا شمیره انتظامی او مالی ستونزې دي. په مالی ستونزو کې د ټولو نه ستونزا کوم چې سټوډنټس ته د هغه په فیسونو کې اضافه ده. د یونیورسيټي لخوا هر کال 10% په فیسونو کې اضافه کیږي او د دې بنیادی وجه هم دا ده چې مستقل وایس چانسلر موجود نشته. په کور کې د کور سرورا موجود نشته دي. د هغې له وجې سټوډنټس په مختلف قسمه مشکلاتو سره مخامخ دي او هغه په مختلف طریقو سره سفر کیږي.
عبدالولي خان پونتون کې د پښتو څانګې استاد پروفیسور ډاکټر سهیل احمد وایي چې د پوخ یا پرمنټ چانسلر گٹے پہنتون دکون کو حکومت تہم وی زکا ہر یو کار پوخ اوزر وشی
پرمننٹ وائس چانسلران چوی نو دی اغی فیدی ڈیری دی زمونگا چکم سالانہ بجٹ جوڑی گی اگر پر ٹائم جوڑی گی تانیاتی یا ضرورتونا یا وزٹنگ لیکچررز یا نوی ڈپارٹمنٹ کولاول دا چی نو دا ریگولر وائس چانسلر کولی شی دا نوی ضرورت مطابق نوی ڈپارٹمنٹ کولاول نوی ہائرنگ کول اس دوی کئی والے نا نو کئی زکن چے تر سلور پینزو کالو راسے دوی پدے ایکٹنگ وائس چانسلر باندې کار روانی دا غی وجہ دارا چ ایکٹنگ وائس چانسلر اپوائنٹنگ اتارٹی دا کمیشن نی بلکہ ایچ ای ڈی وی یا ایچ ای ڈی منسٹر وی نو اغا ایچ ای ڈی چ ورتا سو یا غا دی کئی نو دا حکومتی ممبران او ٹکا پکا کار چی نو غا روانی دا غی دا وجہ نا غی وائس چانسلران پرماننٹ نہ لگئی نو ک پرماننٹ وائس چانسلر او لگی نو اغا سرا دا یونیورسٹی معاملات پ یو ٹریک باندې روان شی
نو مړ جاتے وی چ دغه نوی نو مالی مسلو سارے سارے نو رہم ډیر ذمہواری وی چ دا وائس چانسلر نہ بغیر نکیگی او دا پرو یا آرزی وائس چانسلر دا واک اختیار نہ باہر وی
زمونگا 9 لاکھ دا بجلی میاشت بل لے زنگ پونتون نو کو پرمننٹ وائس چانسلر یو منگا سولرائزیشن طرف ته زو منگا ٹینڈر ورکو نو زمونگا ٹوٹل پ 4.5 کروڑ روپو باندې دا ټولی یونیورسٹی سولرائزیشن کی نو دا سونا بچت تے خدا بچت چ دی نو دا پرمننٹ وائس چانسلر کولی شی ایکٹنگ وائس چانسلر سر دے اختیار نی دا رنگے اپائنمنٹ زمونگا 13 لسو کالو راسے دا چکم ٹیچنگ فیکلٹی دا غی پروموشن کی سونا پاتی دی بانڈا دی اغه نه کیږي موږ در روانو کال لسو کالو چې کوم سټریټیجک پلان جوړو نا ایکټینګ وایس چانسلر نه جوړول شي نو په عمل کولی شي
خبریال محمد فهیم چې د 1300 کلو نه سي په پیښور کې د تعلیم څنګه کې رپورټینګ کوي وای چې ارزي وایس چانسلران په ټولو په هندونو کې موجود دي خو بیا هم هغه شان کار نه کیږي وای عدالت کې څه کیسونه روان دي نو یو وجه دا هم کې دی شي چې د تعیناتې مسله نه هواریږي
نگران دور کې د نن دا فیصله شوی و چې موږ به دغه یونیورسټیانو وایس چانسلران لګو او هغه د سکرټنی وکړه شارټ لسټنګ بالکل اخرنی کیبینټ میٹنگ کی چې کلا حکومت ختم دو والا ہو الیکشن کے دو والا ہو او یا وقت کے دا ایجنڈا روڑا چې مونږ بتا وائس چانسلر لگاو کم چی او غیر آئینی عمل ہو بولے چې نگران دور سره دا اختیار نو چې هغه مستقل بنیادونو فیصلو او خواهی آغا ٹیم کی بھی آغا فیصلو نکڑا ال تحکاری سارک چی دا بن نوی حکومتو کی مونگو تا کار آسان کدا کسان باغوی لگی نوی حکومت چرا آغی نو آئی ویشی مونگ دا دوی سکروٹنی والا کسان ولی واخلو جو چکل اخپل آغا عمل شروع که نو چکم آغا دا نگران دور سکروٹنی کے شارٹ لسٹنگ شوی ہو آغا کسان لاد عدالت تا او آغوی عدالت کے کیس ہو که عدالت نا آغوی سٹے آرڈر رو آغشتا نو تر آغا وقت نا تر اس پوری دا دغه نورلس یونیورسٹیانو چکم وائس چانسلران دی دا وی معاملہ پا عدالت کے دا او پا غی باندې سٹے دا کله پورے چا غسٹے وی یونیورسٹی کے دن ندی وا چانسلر نشی لگولے حکومت غیر دے لازم تر لی شی وی بولے چا عدالت کے کیس تے عدالت خلاف اگے تے نشی
دلڑو زکڑو دا وزیر ویان ریاض غفور وای دزن تکنیکی مسلو لوجے دا عمل دزن خکار دے او ډیر زربا دا ټول عمل سر تور سوی
دا وخت د خیبر پختونخوا د 15 سنا ډیر په هنتونونه دا سیدی چې په اغه کې وایس چانسلرز نشتا پرو وایس چانسلرز اغه چلی او د خیبر پختونخوا حکومت دا هڅه کوي چې د وایس چانسلر دغه تعیناتی په وخت وشي خو بعضی ټیکنیکل ستونزې داسې دي چې دا غیر هواری لپاره محکمه اعلی تعلیم هغه ګامونه پورته کوي او امید شته چې زر تر زره به دغه چې کوم تکنیکی ستونزې دي هغه به هواری شي
نو وړي هغه خبرونو تردید وکړ چې خوخه ناخوخه کسان ټاکل په وجه د وایس چانسلرانو د پارزه کولو عمل د ځند ښکار دی وای د کې هیڅ حقیقت نشته دی دا په مړه چې خیبر پښتونخوا کې سلور دي سرکاري پوهنتونونه دي چې په کې شوخه نورلس پوهنتونونه پاخه یا پرمن وایس چانسلران لري په دې کې انجینرینګ پوهنتون ابټ آباد اسلامي کالج پېښور چترال ګومل ډېر اسماعیل خان خوشحال خان خټک پوهنتون کرک ډېر اسماعیل خان اګریکلچر پوهنتون هزاره لکی مروت او په صوبې کې د زنانو پوهنتونونه شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحی خبرونې وړاندې کوي مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو
مشال ریډیو د ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار مسمل اسلم ویلی چې په بینصیر انکم سپورت پروګرام کې پنجاب او سندھ صوبو ته زیاته برخه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په پنجاب او سندھ کې د کار روزګار امکانات زیات دي، خو بیا هم هغو صوبو ته زیاتې پیسې ورکول کیږي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند غړي وایي چې د پنجاب او سندھ صوبې آبادي زیاته ده، پکې بې وسله خلک هم زیات دي، نو ځکه ورته په بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کی زیادہ پیسے ورکوی. پدیڑا د شانواز ترگزی دا رپورٹ اورو.
دا خبر پختونخوا دا اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم ویلی دا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تر ټولو زیات استفاده کوونکی پنجاب او بیا سندھ صوبہ کی دی. دا خزانی او دو صوبو ترمنځ د رابطو مشیر مزمل اسلم د اپریل په 18 د خپل دفتر جاری کړی بیان کې ویلي د یاد پروګرام شاوخوا 8 لاکھ خلک د پیسو اخستو په شکل کې استفاده کوي چې په هغه کې 4.5 لاکھ نه زیات د پنجاب دي. بیان کې راغلی د خبر پختونخوا په کې 9 لاکھ او د بلوچستان په کې 15 لاکھ دي. نو موریدا هم ویلي دي پنجاب او سندھ صوبو کې کاروبارونه، کارخانې، زراعت او د اقتصاد زیاتې وسیلې شته، خو بیا هم یاد پروګرام کې دغه صوبو خلکو ته زیاته توجه ورکړل شوې. د پیښور خبریال لهازري مشهد رډو ته وویل تیر وختونو کې هم په یاد پروګرام داسې تورنه لګېدلی چې ګوندې د یوې سیاسي ډلې پلوونکو ته زیاته توجه ورکوي.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په پاکستان کې چې د کله نه هم شروع شوی دی، د دې نه چې کوم خلک فائده پورته کوي په هغه باندې اعتراضات پورته کیږي چې دې کې زیاتره برخه د پاکستان پیپل پارټۍ یا د هغوی د اتحادیانو ده. موږ بیا وروسته د هغې نه ورونو د عمران خان په دور کې ثانیه نشتر د دې یو لویه صفایي کړې وه او تقریبا سکم 9 لاکھ خلک هغې د دې نه ویستلي وو. د دې نه پس بیا یو لوی اعتماد په دې پروګرام باندې د خلکو بحال شو، خو موجوده حکومت د راتلو سره معاملہ یو واری بیا سیاسی شوی دا. دی وکی که منگو گرو روبین خالد دا دی پروگرام مشر دا او دا دی پروگرام دا دا شمار رو ترمخ تقریبا سکم 1 کروڑ خلق دا دینا نیخ پا نیخ فائده پورتا کئی. دا پنجاب پا کی 15 سلویخ دی، دا سن پا کی 5 لکه دی، دا خیبر پختونخوا 9 لکه دی او دا بلوچستان 15 لکه دی. که منگ دا گرو رو دا دا عبادی پا شرح هم سر خدا پروگرام پا بنیدی تو که دا غربت دا کرخنه چه کم لانده خلق جون تیری دا آگوی دا پاره ده.
دا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام موجوده مشتا د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روبینه خالد ده. روبینه خالد په جنوري میاشت کې ویلو دغه پروګرام نه استفاده کوونکو شمیره په روان کال کې د 1 کروڑ خلکو نه واوړي. د یاد پروګرام په سرکار ویپانه د معلوماتو سره سم روبینه خالد دا هم ویلو چې د 13 جنوري 2023 نه هر 3 میاشتنی قسط په 1.5 لاکھ روپیو په ځای 1.5 لاکھ روپیو وي. دغه پروګرام د نشونما لکه د ماشومانو د صحت، بینظیر تعلیمی وظیفې، سماجی او اقتصادی رجسٹریشن پروگرام، بینظیر کفالت او په دالند وختونو کې د نرخزیانو د مرستې لپاره هم ځینې پروګرامونه شروع کړي. مشال رډو دغه تورنو چې ګنې یاد پروګرام کې د پاکستان پیپلز ګوند پلویانو ته زیات پام کیږي. د یاد ګوند یو صوبای مشر او د قومي اسمبلی په خواني غړي اخوند د چټان سره رابطه وکړه.
بینظیر انکم سپورټ په لابي سیس دي او غو سروي کوي او په هغه بنیاد باندې چې کوم دین هغوی خلک رجسٹر کوي. خو ظاهره خبره ده چې پنجاب د ټولو نه غټه صوبه ده. زمونږ د صوبې آبادی چې کوم ده نو دا 4.9 کروڑ ده. بلوچستان خو ډېره کم آبادی ده، 1.5 کروڑ آبادی ده. نو ظاهره خبره ده چې د چا آبادی ډېره یا هغوی ته به ډېره زیاته شي، هلته به ډېر خلک وي، هلته به ډېر غربت وي. پنجاب هم داسې نه دی چې هلته ټول خلک سرمایه دار دي یا ټول خلک مالدار دي، بلکې ځکه تا ته وویم چې مونږ د پنجاب دیهاتو کې ګرځو، د سند دیهاتو کې ګرځو، مونږ ته خو دا خپل صوبه ډېره زیاته خق کاری، ځکه چې دلته کشو کورونه نشته دی. دلته څوک په جونپو کې نه اوسېږي، هلته خو خلک په جونپو کې هم اوسېږي. نو د دې وجه دا نه ده چې یاره یا د پښتونخوا سره څه زیاتې کېږي یا د چا سره زیاتې کېږي. د دې وجه دا ده چې د هغوی آبادی ډېره ده او هلته د غربت غریبانان خلک هم ډېر دي. نو په دې وجه سره به ما خو دا سروینده کلي ما ته خو دا پته نشته دی چې څونه ایسه پښتونخوا ته ورکړل کېږي او څومره سند ته ورکړل کېږي او څومره پنجاب ته ورکړل کېږي. خو زه دا وایم چې د هغوی آبادي او پاپولیشن زیات دی، نو ظاهره خبره ده دا خبره به ټیکي، زیاتې پیسې چې کوم دی دا به پنجاب ته ځي.
نو تاسو خبر وکړله چې پنجاب صوبه غټه ده، د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د پیسو تقسیم خو د آبادی په لحاظ باندې کېږي، دا خو به د مستقیدو په لحاظ باندې کېږي. نو مستقب به بیا زیات د دې صوبې یا د بلوچستان خلک نه وي چې هغه ته هېڅ فیکټري، کارخانه نشته، روزګار نشته، ژوند ډېر اغېزمن شوی ده، خلکو اقتصادي ژوند.
بالکل ستاسو دا خبره صحیح ده چې دا د غربت په بنیاد باندې کېږي، خو چې په پنجاب کې څومره آبادي زیاته ده، زما په خیال چې دغومره زیات غریبانان خلک به ملته وي. دا به تاسو ته مندازه شوي چې ته چېرته په ټرین کې ځې یا په ګاډي کې ځې، نو تا ته به ځای په ځای باندې خلک په نظر باندې راځي چې هغه په جوپړو کې پراته وي. د هغوی زمونږ دا کچه کورونه دي، خو دا د هغوی په خو کورونو نه هم ښه دي. هغوی خو بالکل بس چوپالونه والي او د چوپالونو کې پراته وي. نو د دې مطلب هرګز دا نه دی چې په پنجاب کې ګندې غربت نشته دی، ولته غریبانان نشته دی. زما دا خیال دی چې څومره پنجاب غټه صوبه ده، نو دغو نو به زیات په هلته غریبانان به هم زیات دي. په بېنظیر انکم سپورټ چې کوم دی، په دې کې دا بیت باو نشته دی. البته زمونږ په حکومت کې چې کوم وو، نو تین تین سو کارډونه به یو یو ډسټرکټ ته ورکول، خو زمونږ د پاټا چې کوم علاقه وو په هغه وخت کې اپریشن شوې، نو د هغې دپاره نه ټول شرایط چې کوم دي نو هغې کینسل کړي وو، چې که د چا نوکری ده، که د چا پینشن دی، که څوک غریب دی، که څوک مالداره دی، نو ټول خلک یې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې وراچولي وو. بیا د عمران خان صاحب په حکومت کې هغه خلک وستل.
چټان صاحب، دغه یو خبره کېږي بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې چې کوم دی، نو په هغه کې زیات تر یو سیاسي ډلې چې هغه پاکستان پیپلز ګوند دی یا معنا داسې یو نور، خو هغې ته په کېږي نه زیاته توجه ورکړی شي، او دغه خلکو زیات استفاده کوونکي د دغه ګوندونو خلک دي. کنه
دا بالکل داسې نه ده. د بېنظیر انکم سپورټ سروې کېږي، هغې ته خلک راځي، هغوی سروې کوي د چا د غربت سرمایداري سره چې د 53% نه په بره ده، هغوی نشي کېدی. د چا چې را لاندې ده، هغه خلک رجسټر کېږي. چا سره چې پاسپورټ ورسه دی، یو ګاډی شته دی، یو موټر سایکل شته دی، بینک اکاونټ شته دی، نو دا هغه خلکو چې کوم دی نو نه کېږي. نو دا په دې بنیاد باندې کېږي. او ته په خپله ته د یو څو ډسټرکو سروې وکړه، تاته به پته ولګي چې د دې نه د پیپلز پارټۍ نه زیات خلک چې کوم دی، نو هغه خلک دي چې هغه پیپلز پارټۍ ته نه ووټ ورکوي، نه د ووټ سپورټ، نه پاکستان پیپلز پارټۍ سپورټ کوي، خو د هغوی ته چې کوم دی نو بېنظیر انکم سپورټ نه پیسې میلاویږي. نو په دا د بیبي په نوم باندې پروګرام دی، په دې کې پاکستان پیپلز پارټۍ د دندې سوچ هم نشي کولی. او بل دا چې دا خو داسې نه دی چې دا ټول عمر د پیپلز پارټۍ سره دی، کې مسلم لیگ حکومت راغی، دا مسلم لیگ سره وو. بیا هغې نه پس د پی ټی آی حکومت راغی، د پی ټی آی سره وو. په بېنظیر انکم سپورټ کې داسې هیڅ نشته دی. که ته د خپل ډسټرکټ سروې وکړې، نو تا ته به اندازه وشي چې په دې کې پیپلز پارټۍ والا د نش په برابر دي، نور خلک چې کوم دی په دې کې زیات دي.
د اخونزاده چټان په خبره چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام شروع کړی، خو پیپلز ګوند وو، او وروسته د مسلم لیگ او پاکستان تحریک انصاف حکومتونو هم جاري ساتل، او اوس واکمن اتحادي حکومت چلوي. نو بیا په یو ګوند باندې تورونه لګول بې ځایه دي. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پی خبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د اپریل په 15مه ماشومانو ته د حفاظتي ټیکو لپاره د بی کیچ اپ په نوم د لسرسنۍ مهم پیل شوې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي چې په مهم کې بعد د 2 نه تر 5 کلونو پورې عمر لرونکو 80,000 ماشومانو ته د 2 لسرسنو مخنیوي لپاره ټیکې لګول کیږي. پخوا به د ټیکې تر 2 کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته لګېدلې، خو اوس دا تر 5 کلونو پورې عمر لرونکو هغه ته هم لګول کیږي. دا ټیکې به هغه ماشومانو ته هم لګي چې مخکې دا کورس مکمل شوی نه وي. اسما ګل په ریپورت لري.
د ملکن پلی سیمې اوسیدونکې 34 کلنه سروت د 4 بچو مور ده. مشال ریډیو ته ویل چې خپلو مشرانو لوریانو ته یې د حفاظتي ټکو کورس پوره کړی نه، ځکه چې شاوخوا یې نږدې هسپتال نه، او اهم یې هم نه ګڼل چې ګنې دا کورس ورته پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې له دغې بې پروایۍ د لاسه یې بچي د مختلف قسمه ناروغو ښکار شول، او ډاکټر ورته د دغې رنځونو د لګېدو وجه د حفاظتي ټکو نه محرومتیا ښودلې ده.
دو ماشومان ته چې دې تم ټیکې لګولي، او دو ماشومان تم نوی لګولي. اولی ماشوم تم 3 ټیکې لګولي وي، او دوی ماشوم ته چې دې تم 2 ټیکې لګولي وي، نو هغه پرې خو دې بیا مرته نه لګولي. نو په دې وجه باندې زمونږ په ماشومان باندې قسم بیمارو حمله وکړله، خلیم پښې وي، او دانیم پراخته وي په ماشومان باندې. نو بیا مونږ ڈاکٹر لاړو نو زمانه تاسو کو چې تاسو ټیکی لګولې دي ماشومان ته نو ما ورته وی چې نیم دی لګولې نو ډاکټر راته اوسه شو چې دا خو لګول پکاري دا خو د ماشومان لپاره اهمي دا بخامخا لګولې وی تاسو
زاهد میرو خیل پیښور کې د مشرق ورځپاڼې خبريال دی او د امروزه په بنیاد د صحت سره تړلې ستونزې راپور کوي نو موړی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د شری حناق او سینې ناروغي زیاتې دي که پر وخت یې غوره علاج ونه شي نو هغه ماشومان ژوند له خطرو سره مخ کېدای شي نوموړي زیاته کړه
بدقسمتۍ نه هغه بیماریانې چې ټوله دنیا کې ختمې شوې دي هغه دوباره د موږ ملک کې دوباره را پیدا شوې لکه خوناک شوه کالیکانسي شوه دا خسره شوه دا ټوله دنیا کې ختمې دي اوس پاکستان د مسله دام ده چې بیماری ختم شي نو دوایانې مغي چې کوم کپنونو جوړول هغه کمی دي په دې وجه باندې دا خبرې بله دوه کاله مخکې مهم نه شوې دا غیر وجه اوس اثرات روزي کیسونه روزي
خیبر پختونخوا کې له حفاظتي ټکونه محروم ماشومان ته د ټکو لګولو په غرض د بیگ کیچپ مهم په اړه د غصوبه کې د ای پی آی یا ایمونایزیشن پراختیا پروګرام ډایرکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل چې د دې مهم پیل کولو مقصد ماشومان د زیړی نمونیا او حناق په شمول لا دولس خطرناک رنځونو بچ کول دي نوموړي زیاته کړه چې په دې مهم کې د دوو نه تر پنځو کلونو اته او یا زره ماشومانو ته حفاظتي ټکی لګولی شي ډاکټر اصغر خان دا هم ویل باید میاندې او پلرونه د مهم کامیابولو کې له دوی سره مرسته وکړي
تقریبا پنځه لکه ماشومان زمونږ چې کم داسي و چې چاته خو خپل د عمر مطابق ویکسین جوړې ده هغه ورته یا داسي و چې هغه ته ویکسین ډیټ کال مخ کې شپږ میاشتې مخ کې دیو خو هغه په سوجه نه راغلی باقی دې کې سال کې مونږ ته ځنې علاقو کې یخ علاقې وې چې چرته واوري د وجه د چترال طرف ته او داسې نور سال کې وي نو زمونږ ټوټل په صبح کې 51 یونین کونسل داسي و چې هغه کې مونږ دا کمپین نو کړی شوی او دې کې زیاتره مونږ سره لکه کورم ډیسټریکو او د ساوت وزیرستان او په دې علاقو کې د سکیورټي د وجې علاقې موږ نه پیچر تم زمونږ سرکاري هسپتالونه دي او که بار فیلډ کې زمونږ ټیمانو په دې کې کوریج کړ دي
خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکو په خبره د بیگ کیچ اپ په نوم د حفاظتي ټکو مهم کې دي میاندې او پلرونه خپل بچو ته حفاظتي ټکي ولګوي چې اولاد یې له خطرناکو رنځونو بچ پاتې شي آسمه گل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده هلتا ورشي تبصری پریک دی او ویډیوګانې لملګرو سره شریکی کړی
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په هیواد کې د مشت افغان کډوالو بیرته د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پاکستان د پارلیمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي په ګډون له پاکستاني او چارواکو سره په یو غونډه کې کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستاني چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ پړې 500 نقطو باندې مشتمله یوه تګلاره وړاندې کړې ده. بلخوا په پاکستان کې میشته افغان میرمنې وایي چې که بیرته خپل هیواد ته ستنې شوي نو ژوند به له مشکلاتو سره مخامخ شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دغه هیواد کې یو شمېر میشته افغان مترسې میرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي.
ای حکم چې بر ما داده مثل یک حکم مرګ است. وقتی ما از پاکستان دیپورتام با وجودی که افغان متنان سم دودان تفرد پرترک دارم
شاید آن نظام یو لحق و خزینه مترسو ده چه پر افغانستان ده طالبان و لبیا وکمانی دو او پر خزینه مترسو ده فشارون و لزیادی دو روسته دغه هیواد پری خود او پاکستان ده پناه یورده دی آزادی راجو سر خبرو که وویل چه هیچ دریم هیواد ته د تک لپاره کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
د مدت یک نیم سالی کې چې مودیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسیده و فعلا
په دې یو نیم کال کې مو چې هر چیرې ایمیلونه واستول کوم ځواب مو ترلاسه نه کړ. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کېدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو او افغان خبریالانو د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبې په ورځ د اپریل پر 12 جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کیږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه یې ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان مترسې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه 15 مادهیزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړی په دې ناسته کې د مطرح یو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خاصه اول مایې بود کې اشخاصی کې بعد از 15 اگست 2021 به پاکستان زمونږ لومړنی غوښتنه دا وه هغه کسان چې د اگست 15 وروسته پاکستان ته راغلي، مثلا د بشري حقوقو فعالین، پخوانی پوځیان، څارنوالان او هغه خبریالان چې په افغانستان کې ژوند ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده، او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبري ایستلو سره مخ نه شي. او زموږ دریمه غوښتنه له دریو تر شپږو میاشتو د ویزو تمدیدول وه.
د فوزي کوفي په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه شوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ویستلو بهیر چټک شوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10 نیټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستان ونه لیږدول سي د دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې دوی د ګواښونو له امله د دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو، ناقانونه اعدامونو، خپل سرې نیولو، شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې له امله یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د یو شمیر لوبډلو ترمنځ پیل شوې د کرکټ سیالۍ د علي جاني خیل سپر سټار لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې. د اپریل په 12 د پروګرام منتظمینو ویلي دي دا لوبې چې د کوچني اختر په دویمه ورځ پیل شوې مخه لوبو ته د خلکو هڅول د ځوانانو ترمنځ یووالی، د خلکو لپاره د تفریح موقع برابرول او د لوبغاړو د سپورټي مهارتونو لوړول وو. په دې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
دا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې د سهار کتلولۍ جام تر سرلیک لاندې د کرکټ وم پړاو سیالۍ دي چې نندارې لپاره د زرمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو ګڼ خلک ورغلي ول. د یادو 12 ورځنیو سیالیو پایلو بچې د زرمت اړوند د سهار کو سیمې د کرکټ پر میدان تر سره شوه. لومړی مقام علي جان خیل او دویم مقام خروټي کلا اتلان لوبډلې تر لاسه کړ. د لوب یو منتظم قدرت کامران مشال روړي ته ویل
شخصن په دې ټراپی کې د ټول افغانستان څخه لوبډلو ګډون کړی او لوبغاړو د ننګرهار څخه راغلی او کابل خپل لوبډله لرله، د خوست څخه تاسو ویل د لوبډله، د غزنی څخه لوبډله وه، همداشان د پکتیکا څخه چې په کوارټر فاینل کې ماتې سولې. نو لوبغاړو خو د افغانستان د هر ولایت څخه ګډون کړی وو.
دا پکتیا اوسیدونکي وایي په دې ولایت په ځانګړي ډول زرمت کې د سپورت په ډګر کې تکړه استعدادونه شته او که چیرې د هغوی د تمرینونو لپاره مناسب میدانونه او د اړوندو ادارو لخوا د نورو سیمو او ولایتونو له ورزشکارانو سره نسبتا لوی سیالۍ پلان او کړي شي په دې ولایت کې به ورزشي بهیر لا وغوړېږي. د پکتیا د زرمت یو اوسیدونکي جاوید جبران وویل
معیاري لوبغالي کې دلته جوړېږي په ټول افغانستان کې او سره ځانګړي ډول پکتیا زرمت ولسوالۍ کې جوړېږي. دا به ډېر ښه خبر وي د زرمت اوسیدونکو لپاره. زرمت نه یوازې چې په نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی، ښه استعدادونه لري او سره د ورزش په ډګر کې هم ډېر ښه استعدادونه لري.
ورزشکاران سپور
سپورت او بیلابیل لوبی د ښه روغتیا د تضمین لپاره ارزښت منی بولی او زیاتوي چې د سره د ځوانانو ترمنځ یووالی او اړیکې پیاوړي کیږي. ځوان کهول د نشو او نورو ټولنیزو بیلاری ژغورل کیږي او سپورت ته مخه کوي. یو تن ورزشکار عبید کریاب وایي
لوبی خو ډیر مهم دی ځکه چې یو خو بوختیا ده بل ورسره د صحت لپاره سپورت ډیر ښه شی ده او بل د ځوانانو مینه له کرکټ سره ورځ په ورځ زیاتیږي. هغه که د هرې سیمې وي خو ماشاءالله د زرمت خلک چې دي زرمت ولسوالي ډیر مینه ناک خلک دي.
د پکتیا د ورزشي برخو د مسؤلینو په وینا سره له دې چې په زرمت کې اکثره لوبی په ډیر شمیر کې مینهوال او لوبغاړي لري خو کرکټ سره د خلکو مینه ډیره ده او د لوبو نندارې ته هم په زیات شمیر کې خلک ورځي. په وروستیو دوه لسیزو کې په نړیواله کچه د افغانستان د کرکټ لوبډلې نولس کلنو او نورو لوبډلو د لوبغاړو لوبیدنه لامل شوی چې په دې هیواد کې د کرکټ مینهوال په چټکۍ ډیر شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.